السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په دې خبرونه کې د دغه خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ. د خوړو نړیوال سازمان افغانستان کې د لوګي کچه د اندېښنې وړ بولی.
زموږ سروې څرګندوي چې د اوس لپاره په لسو کسانو کې نه تنه بشپړ خواړه نه لري.
د بې وزلۍ او لوګي لاملونه څه کېدای شي؟
د سکتور خصوصي ټولې پیسې چې دي په بانکو کې کنګال دي. زیات تعداد خلکو خپل شغل یا کارونه له لاسه ورکړي دي.
یو شمېر کابل ښاریان وایي د طالبانو له راتګ وروسته یې هم جنایي پېښې ځوروي. او ملګری ملتونه د طالبانو هغه لیک ارزوي چې دې سازمان ته یې خپل دایمي استازی پکې معرفي کړی. د خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. مخکې تر دې چې دې او نورو راپورونو ته راستانه شو، خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغانستان لپاره د 200 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وشوه. بې پولي خبریالان وایي طالبانو په نوې تګلارې سره رسنۍ سانسور کړي او سعودي د نړیوالو له هغو هڅو ملاتړ کړی چې ایران اټومي فعالیتونو ته نه پرېږدي. بشپړ خبرونه. د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان لپاره د 200 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. د دې نړیوال سازمان د اقتصادي برخې مسؤول عارف حسین پرون خبرداري ورکړ چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته اړتیا خورا زیاته شوې ده.
And 50% of the population has
په تیرو دوو اونیو کې شاوخوا 50% کې افغانان د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ شوي دي. اوس یې وخت دی چې د دغه ناورین مخه ونیسو. موږ 200 میلیونه ډالرو ته سخته اړتیا لرو چې د ژمي په درشل کې خلکو ته خواړه ورسوو.
د خوړو د نړیوال سازمان د سروې له مخې یوازې 50% کې افغانان دا مهال درې وخته سمه ډوډۍ ترلاسه کولی شي. د دې سازمان په وینا کې بیړنۍ مرستې ونه شي په افغانستان کې به تر یوې میاشتې پورې د خوراکي موادو شته زیرمې تشې شي. په دې اړه تفصیل په خپرونه کې اورېدلی شي. د بې پولي خبریالانو ټولنې د طالبانو له لوري د افغان خبریالانو لپاره نوې لارښود ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې مشر کریستوف ډیلوار پرون په یو بیان کې وویل طالبانو یو تنظیمي چوکاټ رامنځته کړی دی چې له ژورنالیزم سره په ټکر کې دی او ظالمانه تفسیر ته لار پرانیزي. طالبانو د روانې اونۍ په پیل کې د خبریالانو لپاره یولس اصول وضع کړل. لومړی درې مادې دا دي چې هغه راپور به څوک نه خپروي چې له اسلام سره په ټکر کې وي، ملي شخصیتونو ته پکې توهین شوی وي او د خلکو شخصي حریم پکې نقص شوی وي. په دغو اصولو کې یو دا هم دی چې خبریالان به هغه موضوعات چې د چارواکو له لوري نه دي تایید شوي په احتیاط کاروي. همداراز له هغه راپور سره باید احتیاط وشي چې پر ټولنه منفی اغیز کوي. د بې پولي خبریالانو ټولنه وایي د دې پر ځای چې طالبان داسې چوکاټونه جوړوي چې سانسور ته پکې لار پرانیزي، د میرمنو په ګډون د افغان خبریالان پرېږدي چې خپل کار وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره تایید کړه چې دوی دغه لارښود په لیکلې بڼه رسنیو ته لیږلی دی. داسې راپورونه خپاره شوي چې د سارک د غړو هیوادونو اوسمهالې مشر نیپال د پاکستان دا وړاندیز رد کړی چې د سارک د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په راتلونکې غونډه کې دی د افغانستان په استازیتوب د طالبانو استازی برخه واخلي. البته تر اوسه اسلام آباد رسما دا خبر نه دی تایید کړی چې له کټمندو څخه یې داسې غوښتنه کړې او کنه. نیپال، بنګلادیش، بوتان، هند، مالدیف، پاکستان، سریلانکا او افغانستان د سارک سازمان غړي هیوادونه دي. ټاکل شوی ده چې د حکومتونو ترمنځ د دې سیمه ییز سازمان د بهرنیو چارو وزیران په نیویارک کې د شنبې په ورځ غونډه وکړي. د افغانستان تر 19 کلنو لګومرا کرکټ لوبغاړو، د بنګلاديش تر 19 کلنو لګومرا لوبغاړي د څلور ورځنۍ لوبې په لومړي پړاو کې په 122 منډو وسوځول. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتاکی په اړه ازادي راډیو ته وویل
یوه څلور ورځنۍ لوبه پیل شوې ده چې پرون یې لومړۍ ورځ وه او نن یې دویمه ورځ ده. انشاءالله چې لوبغاړي دغې لوبې لپاره پوره چمتووالی لري. انشاءالله تمه ده چې د بنګلاديش پر وړاندې افغانستان ښه نتیجه ولري.
د بنگلاديش د 112 پترنزونو په جواب کې افغان لوبغاړو پرون څلوېخت منډي وکړې او دوه لوبغاړي له لاسه ورکړل. د سعودي عربستان پاچا د نړیوال ټولنې د هغو هڅو ملاتړ وکړ چې نه پرېږدي ایران اټومي وسله ترلاسه کړي. د سعودي عربستان پاچا پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپله وار له مخه ثبت شوې وینا کې وویل دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د ایران اټومي هڅې سوله ییزې دي.
د سعودي عربستان شاهي دولت پر دې ټینګار کوي چې په منځني ختیځ او سیمه کې د ډله ییزې وژنې هیڅ راز وسلې نه وي. سعودي د ټولو هغو نړیوالو هڅو حمایت کوي چې نه پرېږدي ایران اټومي وسله ترلاسه کړي.
ایران تل ویلي چې اټومي هڅې یې سوله ییزې دي او د انرژۍ لپاره دي نه د اټومي وسلو لپاره. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي له یو شمېر هیوادو سره به د کورونا ضد 500 میلیونه ډوزه واکسین مرسته وکړي. ولسمشر بایدن د کووېډ 19 په غونډه کې چې پرون یو شمېر مشرانو آنلاین برخه پکې اخیستې وه وویل تمه یې دا ده چې د دې واکسینونو له لارې هغه هیوادونه په کورونا برلاسه شي چې دا وبا پکې ډېره خپره ده. د جو بایدن له دې ژمنې سره د متحده ایالاتونو د مرسته شوو واکسینونو شمیر 1.1 میلیارد ډوزو ته رسیږي. بایدن ویلي چې دا 500 ډوزه واکسین فایزر واکسین دی چې بېوزله او مخ پر وده هیوادونو ته به یې ولیږي. خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه ولولی زموږ وی پانه کې مونډلی شي آدرس دی azadiradio.com. راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. په افغانستان کې د خوراکي موادو مخ په زیاتیدونکي کمښت او په ورته وخت کې د روغتیایي خدماتو کمبود او کمزورتیا د نړیوال ټولنې اندېښنې پارولې دي. تازه د خوړو نړیوال سازمان WFP خبرداری ورکړی چې د اوس لپاره یوازې 15% کې افغانان درې وخته ډوډۍ لري. بل لورته د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د افغانستان صحي نظام هم د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دی. د دې اندېښنو تفصیل د احمد شبر په راپور کې اورو.
د کارونو او نقدو پیسو نشټوالی او د نرخونو لوړیدو په افغانستان کې د لوږې او خواري یو نوی باب پرانستی دی. دا خبرداری د خوړو نړیوال سازمان پرون ورکړ. د دې سازمان په وینا د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې شاریان او کلیوال د خوراکي موادو له جدي کمښت سره مخامخ شوي دي. د خوړو د نړیوال سازمان د اقتصادي برخې مسؤول عارف حسین خبرداری ورکړ چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته بیړنۍ اړتیا شته. دی وایي زموږ سروې څرګندوي چې د اوس لپاره په لسو کسانو کې 9 تنه بشپړ خواړه نه لري. په لسو کې 8 تنه له خرابت وضعیت سره مخامخ دي، یعنی خواړه پور کوي، لږ خوري یا هم ډېر بې کیفیته خواړه خوري. په تیرو دوو اونیو کې شاوخوا 50% کې افغانان د لږ تر لږه یو وخت خوړو له کمبود سره مخامخ شوي دي. اوس یې وخت راغلی دی چې دې ناورین ته ځواب وویل شي. موږ 200 میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو چې تر ژمي مخکې خلکو ته خواړه ورسوو. د خوړو د نړیوال سازمان د نظر پښتنې له مخې 50% کې افغانان د ورځې 3 ځله سم خواړه ترلاسه کولی شي. د داسې لوږې په ترڅ کې بیا په افغانستان کې دارو درمل په خلاصېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدورس ادانوم ګبریوسس په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې نږدې را د افغانستان روغتیایي نظام له منځه لاړ شي. د خبرداری ورکړ که چیرته سمدستي هڅې ونه شي افغانستان به له انساني ناورین سره مخامخ شي. تر دې خبرداری وروسته د ملګرو ملتو د بشري چارو او بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارټن ګریفټس وویل ملګرو ملتو د افغانستان د روغتیایي نظام د خوندیتوب لپاره د 50 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې تصویب کړې. ښاغلی ګریفټس په خبر پاڼو کې خبرداری ورکړی و چې درمل او د سون مواد په افغانستان کې د خلاصېدو په حال کې دي. د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی دی که چیرته سمدستي مرستې ونه شي په راتلونکي یوې میاشتې کې به په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې تشې شي. یو شمېر مرستندویه هیوادو تېره اونۍ په جنوا کې د ملګرو ملتو له لورې په جوړې شوې غونډې کې له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې وکړې، خو تر اوسه له دې پیسو په افغانستان کې له چا سره مرستې نه دي شوي او دې وضعیت د افغانانو او مرستندویو بنسټونو اندېښنې زیاتې کړې دي.
و موردل چې په افغانستان کې د خوراکي موادو مخ په زیاتیدونکي کمښت او په ورته وخت کې د روغتیایي خدماتو پڅوالی په نړیواله کچه اندېښنې ډېرې کړې دي. تازه د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان سره په بیړني ډول د 200 میلیون ډالر مرستې غوښتنه هم کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه بیکاری زیاته شوې ده، ګڼې فابریکې تړل شوې دي. د دې فابریکو په منځ کې یوه هم د افغانستان د فولادو فابریکه وه چې شاوخوا 400 کسانو پکې کار کاوه. د دې فابریکې له څښتن عصمت الله وردک څخه به واورو چې د ده په باور ولې دا وضعیت راغلی دی.
خانی حکومت سره د ټول دنیا په میلیاردونو ډالر باندې مرسته کېدلې، مشخص پروژې په مشخص پروژو باندې کار کېده، مستقل بودیجې وي او بالاخره دا ټول پیسې د افغانستان مارکیټ یا د افغانستان بازار ته سرازیر کېدلې چې د افغانستان په ملي اقتصاد او د افغانستان د خلکو په ژوند باندې مستقیما تاثیر درلوده. د نوي حکومت پر اتاکس را بین المللي جامعه یا دنیا د خپلو ملاحظات په خاطر باندې تر اوسه پورې نوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دا کومکونه ټول خطا شوي دي. او دوام علت یې دا دی چې په خپله په افغانستان کې د سکتور خصوصي ټولې پیسې چې دي په بانکو کې کنګال دي، او موږ د دو د وجې نه چې موږ نشو کړلی چې خپلې پیسې دوران د سرمایه ته را وباسو، تجارت ته یې وباسو، یا کارخانه پې وچلو یا واردات پې وکړو. دوامه مسله یې دا ده. او دریمه مسئله ای داده چه په زیاد تعداد خلکو خپل شغل یا کارونه د لاسه ورکړي دي.
شغل وردک، ستاسو په باور افغانستان به په لنډ راتلونکي کې له دې خراب اقتصادي وضعیت بهر شي؟
موږ یو ښه طرف ته روان نه یو، ځکه ژمی را روان دی. خلک په ژمي کې نفت ته، ګاز ته، زغالو ته، لرګیو ته، پوشاک ته، ښې غذا ته ضرورت لري. افغانستان تاسو ته معلوم دی چې یو داسې هیواد دی چې په هغو کې موږ ډېر داسې ولایتونه دي چې په هغو کې ډېر سخت یخ وي، واوره وي، ژمی وي. نو دا د موږ دپاره د تشویش وړ خبر ده، او موږ د دونه ډېر تشویش لرو چې آینده ژمی به ډېر خطرناک او سخت ژمی به د افغانانو دپاره وي.
تاسو د یوه پانګوال په صفت څه وړاندیز لرئ چې څه باید وشي چې افغانان له دغه ناوړه اقتصادي حالت څخه بهر شي؟
چهار سوره زر چې کېدای شي د افغانستان د اوسني مشکلاتو دپاره باید اسلامی امارات د دنیا سه یو نتیجه و توافق تا ورسی، ملل متحد سه، د همسایگانو سه، د اسلامی طولن د ایوادونو سه، او ترسو پوره چه افغانستان حکومت زر تر زر پر رسمیت و پیجندل شی، او د افغانستان کومی زیر می اغاز خواهر ارزش به بیرون کیدی، ده غنمو یو تناسه استفاده وکړه شو، او برتا بانکونه د مکسر اخپل، کمکونه جاری کو، IMF دی مکسه کمک کو، بانک جهانی، بانک پراختیایی آسیایی، او یوناما، ملل متحد، اروپا، امریکا، طول برتا دی افغانستان دی ملت سه، دی افغانستان دی حکومت سه، دی افغانستان دی خلکو سه، او بغیر دی غنه مخبال زربنایی کارونه شروع کو، اقتصادی پروژه لکه تراپی پروژه ده، لکه کاسا پروژه ده، لکه نور ترانزیتی کارونه دی، در طول رب نیسی پدو پره چه، نمو حکومت پر رسمیت و پیجندل شی، او دیده دی پارا موگم دیر کار کرده سکتور خصوصی دی دنیا سم پا تماس کیو، دی افغانستان دی حکومت سم پا تماس کیو، او امیدوار ایجی در کار دیر ضرور شی.
د افغانستان د فولادو د فابریکې مشر عصمت الله وردک و چې له ازادي راډیو سره یې د بیکاری او دغه راز بیوزلۍ او فقر پر زیاتوالی او د دې زیاتوالی پر عواملو خبرې کولې.
ازادي راډیو لوونه ترو
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې لا هم د ښار کې له وړو او لویو جنایي جرمونو کړيږي. وسلوال غلاوي د دې جرمونو هغه لویه برخه ده چې خلک یې اندېښمن کړي. طالبان وایي د دوی لخوا د مجرمینو د نیولو هڅې په چټکۍ سره روانې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل دولسمی حوزی اوسیدونکي ګل حسن وایي د سیشن بی په مخام موټر سایکل سپرو کسانو چې پر موټر سایکل د طالبانو بیرغ هم لګولی وو، د دو ورور او د ورور زوی یې په ډزو ویشتي چې ورور یې ټپي او وراره یې وژل شوی دی. دی په دې پیښه طالبان ملامتوي.
او دکان ته روان وو، دا د سکرینو نمایندګي لري. دا موټرسایکل د دې نه مخکې درې څلور دورې ورته ویدي وې. زمونږ د کور مخه یې کتلې وه، واړه واړه بیرغونه یې دا د عمارات لګولي وو. سمدستي مخکې نه ورته درېدلي وو، بس ډزې پکړې وې. هغه دې چې دا دوه ډزه دا لگیدلی وو نو په درې ډګه دا امام ور پیو لري دا پکې شهید شو. یو مشکل دا دی چې هر سړی بس
د کابل ښار بل اوسیدونکي منیر چې د کابل په کارتینو سیمه کې د معاملو د لارښوونو دفتر لري هم له ورته برخلیک سره مخ شوی.
دفتر رانمای معاملات درم
د معاملاتو د لارښوونې دفتر لرم. هلکان له رکشا ښکته شول او دکان ته دننه راغلل. اول مې فکر وکړ چې بیریدونکي توفنچه یې راباندې راوویستله. موبایل یې رانه یوړ. له طالبانو واړم چې د دا ډول خلکو مخه
ونیسم.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په کابل کې جنایي جرمونه او هدفي وژنو خلک اندېښمن کړي. د کابل ښار بل اوسیدونکي محمد ایاز وایي د طالبانو په ورتګ سره هم جنایي پیښې ختم نه شوې.
له بده مرغه چې د هرې ورځې په تیریدو سره جنایي پیښې غلاوې په کابل ښار کې د تیر په څیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي چې دا ډېره د اندېښنې وړ خبره ده. یوازې په تیرو دوو ورځو کې زما خپله د خپلو ملګرو نه یو دوه موټرې وړي دي چې تر اوسه پورې پیدا شوي هم نه دي.
خو د طالبانو د رسنیز دفتر غړی بلال کریمي ازادي راډیو ته وایي د امنیتي پیښو د کمولو لپاره هڅې روانې دي.
پر جایی که کدام واقعی
هر چیزی که کوم پیغه کیږي د اسلامي امارت مجاهدین ورسره جدي چلند کوي. مزاحمت لمن زو مکتیر داس پیخې لروچی مجرمین پکې نیول کیږي او د قانون منګولو ته سپارل کیږي.
کشف خود سامي نمایند
د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ حکومت کې جنایي جرمونه ورستی حد ته رسیدلی وو. د طالبانو له راتګ سره هم مهاله هیله داوه چې کچه به راټیټ شي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
سلګونه افغانان په نوی ډیلی کې بند پات دي او منتظر دي چې بیرته افغانستان ته راستانه شي. دا چې دا ګرشوي افغانان څنګه او په څه مقصد هندوستان ته تللي وو او اوس له کوم ستونزو سره لاس او ګریوان دي، په همدې اړه زموږ همکار مجیب حبیبزی په نوی ډیلی کې له بند پاتې شوی افغان نثار احمد سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې له څو ورځو راهیسې دلته بند دی او دا یو نور ملګري یې کومې ستونزې ګالي.
موږ څه کم لس نیولی له 1200 نه زیات څه ویلي خلک دلته په ډیلی کې بند پاتې دي. دلته خلکو سره جنازې دي، بیچارهګانو په یخچالو کې ښې دي. وروره موږ ته د اریانا شرکت سره موږ غږېدلي وو. رئیس سره یې هغه وویله چې موږ ته ډیلی هغه نه راکوي، اجازه نه راکوي د نشست کینو. دلته د افغانستان دولت وایي چې موږ کومه ستونزه نه لرو چې موږ ته ډیلی دولت هغه راکوي، اجازه راکوي. موږ درځو خپل مسافرین انتقالوو او اوس نو کله یو سفارت ته ځو کله بل سفارت ته ځو. افغانان ډېر په جنجال کې دي، ډېر په مشکلاتو کې دي. وروره
د دوی دغه لویه ستونزې چې تاسو ورته یادونه درلوده پته لدی چې دوی غواړي ستانه شي، یا ته د اوسېدو لپاره له کومو ننګونو سره مخ دي په خپله نوې ډیلی کې؟
دلته خلک له اوسېدلو سره څو رقم جنجالو سره مشکلات سره مخ دي. دا خلک افغانان دي، موږ او تاسې افغانان دي، موږ او تاسې. داسې مخ پیسې ورسره نه سبې چارګانو سره کرایه دي کوتا کرایه داسې خلکو سره نهسته. هغه ورځې موږ چنده وکوله بعضې خلکو ته چندم وکوله، خلکو ته چنده وکوله، بیچارهګانو سره د ډوډۍ پیسې نهسته. دا قدم نو موږ دلته تر څو وخته پورې تقریبا د ما دغه 15 ورځې کېږي چې زه راغلی یم دلته ان کې بند پاتې یم. مریض را سره وو، ترورځیه مې وو، هغه مې اپریشن کړی او د ملا عملیات وو، هغه خلاص وو. په خیر موږ غواړو چې واپس خپل وطن ته لاړ شو.
تاسو په هند کې هلته د ملګرو ملتونو سازمان دی د مهاجرت برخه فعاله ده او همدارنګه د افغانستان سفارت په هند کې فعال و. تاسو دغو ډیپلوماټیکو مراجعو ته ورغلي یاست، دوی ځواب د تاسو د ستونزو د حل په برخه کې څه و؟
وروره موږ هلته هم ورغلي یو، د افغانستان سفارت هم ورغلي یو، سفیر صاحب سره هم کتلي دي، خو موږ ته کوم یو مثبت جواب نه دی راکړی. چې مثبت جواب موږ ته نه دی راکړی، موږ ګرځېدلي دي، موږ مشران سپینګیري قلم سیاسر بیچاره ګانې تللي دي د افغاني سیاسر.
د کومو مقصدونو لپاره دغه ډېر شمېر کسان چې تاسو ورته اوس یادونه درلوده هلته بند پاتې دي تللي ول، او ولې په داسې حال کې چې له افغانستان څخه هغه اسناد لرونکي کسان چې ورسره د سفر سند شته دوی په هڅه کې دي چې له افغانستان نه وتښتي، او تاسو د کوم خاص دلیل لپاره دغه کسان بیرته غواړي واتستانه شي؟
دا کسان بعضې کسان چې دا راغلي دي دلته، ډېر کسان تداوي ته راغلي، تداوي ته مریضانو بېچارهګان راغلي دي. او هغه دی فاميلي راغلي دي بازي کسان ټول فاميلي نه په افغانستان کې پاتې دي دا کسان چې دي دا سن درغلي چې بل ملک ته لاړ شي بل یو ته لاړ شي یو دوه نفر راغلي له خپل فاميلي مشکلات سره مریض ده او هغه ورسره دغه اوس دي تداوی کړو اوس غواړي بیرته واپس لاړ شي خپل خپل وطن ته کابل ته لاړ شي
په هند کې یو بند پاتې شوی افغان نثار احمد چې ویل شاوخوا 1200 افغانان له تیرې یوې میاشتې راهیسې کابل ته دراتک شي بشماري خو وایي چې تر اوسه هم لژمن سره هوایی الوتنې یا پروازونه نه دي پیل شوي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
اوریدونکو وړاندې درته نور راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې ملګری ملتونه د طالبانو په هغه لیک غور کوي چې دوی ورته پکې خپل ځانګړی دایمي استازی معرفي کړی دی. خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. اسمت څاروان ته به غوږ شو.
د فنلند په هلسنګي کې د امریکا او روسیې د لوی درستیزانو پر کتنې ګڼو لویدیځو ورځپاڼو او رسنیو مطالب خپاره کړي دي. ملټري ټایمز لیکلي چې دا کتنه وروسته لدې کېږي چې امریکا هڅه وکړه چې د افغانستان په ګاونډیو کې پوځي اډې ولري یا تروریستي ضد ملاتړ ترلاسه کړي، خو روسیې مخالفت وکړ. د ورځپاڼې په باور د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی او د هغه روسی ساری جنرال والری ګیراسیموف په یو حساس وخت کې چې امریکا له افغانستانه ځواکونه ایستلي له یو بل سره کتلي دي. ملټري ټایمز زیاتوي په سیمه کې د ځواکونو له لرلو پرته امریکا د استخباراتي معلوماتو شریکولو او نورو موافقو ته اړتیا لري چې په وسیله یې په افغانستان کې القاعده او د اسلامي دولت یا داعش ډله وڅاري او هغوی پرینشدي چې بیا ځانونه منظم کړي او امریکا یا د امریکا متحدانو ته ګواښ پیښ کړي. میلی د روسیې له لوی درستی سره د خپلو خبرو د جزئیاتو په اړه خبریالانو ته له څه ویلو ډډه وکړه، خو د ده ویندوی ډګروال دیف بټلر وویل چې د متحدو ایالاتونو او روسیې د لوی درستی ځانو د کتنې هدف د دوو هیوادونو د پوځي مشرانو ترمنځ د ارتباطاتو ښه کول و. بټلر همداراز وویل چې دواړو خواوو موافقه وکړه چې د خپلو خبرو جزئیات څرګند کړي. د دوړو هیوادونو لوی درستی ځانو په داسې حال کې سره کتلی چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه ایستلی او سره لدی چې روسیې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو له حضور سره مخالفت کړی، تر بل هر وخت په سیمه کې د تروریزم د پراختیا اندیښنې ډېرې شوې دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن او د امریکا استخباراتي چارواکو خبرداري ورکړی چې القاعده یا داعش په یو یا دو کلونو کې امریکا ته خطر پېښولی شي. د امریکا پوځي مشرانو ویلي چې دوی په افغانستان کې د تروریستانو د څارلو عملیات کولای شي او که اړتیا شوه له بهره برید هم پرې کولای شي. خو دوی په عین حال کې دا مني چې د خلیج له هیوادونو په افغانستان کې د څارنې عملیات د دوی کار سختوي. نو امریکا غواړي چې د ازبکستان، قرغیزستان یا تاجکستان په شان هیوادونو سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو لپاره موافقه وکړي. د ملټري ټایمز ورځپاڼې پر اساس تر اوسه پورې په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی، ځکه چې روسیه د منځنۍ آسیا پر دغو هیوادونو کنټرول لري او هلته د لویدیځ له حضور سره مخالفت کوي. د بی پولي خبریالانو ټولنې بیا د طالبانو له لوري د خبریالۍ لپاره د یولسو اصولو پر ټاکلو اندیښنه ښکاره کړې ده. دا اصول طالبانو د یکشنبې په ورځ د رسنیو له استازو سره په غونډه کې اعلان کړل. خبریالانو ته ویل شوي چې که دا اصول یې رعایت نه کړل نو تعقیب به شي. د بی پولي خبریالانو ټولنه وایي چې دا اصول له خبریالانو سره له مشورې پرته جوړ شوي دي. د دې ټولنې په باور دا اصول د بیان د ازادۍ د مخنیوي او سانسور
ملګری ملتونه د طالبانو هغه لیکارځوي چې دوی پکې په دوحه کې د خپل سیاسي دفتر په خوانی ویان سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه معرفي کړی دی.
جرمني ملګرو ملتو ته د طالبانو له لیک سره ښکاره مخالفت وکړ. طالبانو په ویلي کې چې د سپتمبر په شلمه یعنی یو ورځ مخکې تر دې چې د ملګرو ملتو کلنۍ عمومي غونډه پیل شي، د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش تاسو ته ولیدل. په دې لیک کې طالبانو غوښتي دي چې د دوی استازی دي د ملګرو ملتو په بحثونو کې برخه واخلي او د ملګرو ملتو په روانه عمومي غونډه کې دي د طالبانو استازی د افغانستان له لوري وینا وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د افغانستان د نوي واکمنانو حضور به هدف دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون په ریبیار کې خبریالانو ته وویل چې طالبان د هغه غوښتنې پر ځای کړي چې نړیواله ټولنه یې له دوی څخه لري. زه فکر نه کوم چې د دوی حضور به په ملګرو ملتو کې ګټور وي. مهمې غوښتنې دا دي چې موږ له طالبانو د بشري حقونو په برخه کې کوو چې رعایت یې کړي، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه. د یو ټول شموله حکومت جوړېدل او همداراز حقیقت دا دی چې دوی باید ښکاره له تروریستي ډلو فاصله ولري. رښتونې فاصله یوازې په الفاظو نه وي. طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو او دوی اوس پر ټول افغانستان واکمنان دي. تر اوسه نړیوالې ټولنې د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ملګرو ملتو سکرتریت بیا هم د دوی لیک د ارزونې کمیټې ته د غور لپاره استولی دی. د امریکا متحد ایالاتونه د ملګرو ملتو د ارزونې د کمیټې غړیتوب لري. د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت جکپوریو چارواکو ویلي دي چې دوی د طالبانو له دې غوښتنې خبر دي، خو وار له مخه نشي ویلی چې د ارزونې کمیټه به د دې لیک په اړه څه پرېکړه کوي. ملګرو ملتو ته د طالبانو په لیک کې راغلي دي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی له واکه لري شوی دی، نړیوال نور د هغه حکومت په رسمیت نه پیژني. نو په ملګرو ملتو کې غلام احساق زی نور د افغانستان استازیتوب نشي کولای. بل لور ته د سپتمبر په 15مه د ملګرو ملتو سرمنشي ته د شاغلي حساسي له لوري د یو پلاوی لس رسیدلې ده چې د ملګرو ملتو پښپښ اویایم عمومي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب برخه واخلي. افغانستان ته د وینا لپاره د ملګرو ملتو د عمومي غونډې په وروستۍ ورځ یعنی د دوشنبه په ورځ وخت ورکړل شوی دی. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې کوم استازی به دا وینا کوي، د اشرف غنی په مشرۍ د حکومت استازی که د طالبانو استازی.
ازادي رادیو د خپل تلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو دویم نیمایي کې درته بشري حقونه او ژوند په شیبو کې پروګرام هم درو. خود دې خبرونه یو بل راپور راخلو. د کابل پوهنتون لپاره د طالبانو لخوا د نوي مشر ګمارنې خبرګونونه پارولي. دا چې د خبرګونونه څه دي تفصیل په دې راپور کې.
کابل پوهنتون چې د هیواد یو لستر او مهم پوهنتونونه دی، د طالبانو لوري ورته د نوي مشر ګمارنه لنیوکو او انتقادونو سره مل ده. طالبانو د خپل ګمارونو په لړ کې تازه پوهن محمد عثمان بابوري چې د ډاکټورا تر کچې زده کړې کړي، د پوهنتون لولموتو استادانو او د افغانستان لپاره مهم علمي کادر ګڼل کیږي، له داندې ګوخه او پر ځای د همدې پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي لیسانس محمد اشرف غیرت ګمارلای دی. په خواله رسنیو د ټولنې بیلابیلو قشرونو خپلې نیوکې او نظرونه لیکلي دي او دا بدلون او ګمارنه یې مناسبه نه ده بللې. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د یاد پوهنتون له پخواني مشر ښاغلي بابوري او یو شمېر استادانو سره خبرې وکړو، خو دوی د موضوع د حساسیت له امله ونه غږېدل. یو شمېر استادانو بیا چې نه یې غوښتل د امنیتي ملحوظاتو له امله یې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل د دوی ډیری محصلین د طالبانو لیکو ته ورغلي او په پوهنتون کې دننه وضعیت څاري. خو د کابل پوهنتون د خبرونو او عامه اړیکو دفتر نه په یو خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې دغه ګمارنه یوازې د سرپرستۍ بڼه لري او وړتیاو شرایطو ته په کتلو پکې بدلون راتللی سي. په دې اړه خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې د کابل پوهنتون رئیس پوهان ډاکټر محمد عثمان بابوري د لوړو زده کړو وزارت ته وړاندیز وکړ چې نوموړی د جرمني هیواد د ماربورګ پوهنتون د علمي تحقیقاتو په سلسله کې د ګډون په موخه دغه هیواد ته تلونکی دی او دا سفر شپږ میاشتې وخت نیسي، ځکه نو د لوړو زده کړو وزارت او اوسنیو حالاتو ته په کتو د وزارت او پوهنتون ترمنځ د غوره همغږۍ رامنځته کولو او د حالاتو تر عادي کېدلو پورې محمد اشرف غیرت چې د همدې پوهنتون له ژورنالیزم پوهنځي څخه په 1981 کال کې فارغ شوی او د افغانستان اسلامي امارات د لوړو زده کړو په اداره کې د خپلې کاري تجربې او مخینې له مخې نوموړي پوهنتون ته د سرپرست په توګه ورمعرفي کړ. خو د طالبانو د رسنیز دفتر غړي بلال کریمی بیا په دې اړه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې دا ګمارنه د لیاقت او تقوا پر بنسټ سوي ده. بلخوا د طالبانو لولوري د اولمپیک ملي کمیټې نوي ګمارل سوي سرپرست نظر محمد مطمئن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د کابل پوهنتون ریاست لپاره په ګمارنه کې دغه تېروتنه به بیرته اصلاح سي.
له دې سره دویمې نیمایي ته ورسېدو. اته نیمې بجې دي. پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان لپاره د 200 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. د دې نړیوال سازمان د اقتصادي برخې مسؤل عارف حسین پرون خبرداری ورکړ چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته اړتیا خورا زیاته شوې ده. د بې پولې خبریالانو ټولنې د طالبانو له لوري د افغان خبریالانو لپاره نوی لارښود ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې مشر پرون په یو بیان کې وویل طالبانو یو تنظیمي چوکاټ رامنځته کړی دی چې له ژورنالیزم سره په ټکر کې دی او ظالمانه تفسیر ته لار پرانیزي. طالبانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې منلی چې دوی یو تازه لارښود چې یولس مادې لري په لیکلې بڼه رسنیو ته لیږلی دی. داسې راپورونه خپاره شوي چې د سارک د غړو هیوادونو اوسمهالي مشر نیپال د پاکستان دا وړاندیز رد کړی دی چې د سارک د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په راتلونکي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د طالبانو استازی برخه واخلي. البته تر اوسه اسلام آباد رسما دا خبر نه دی تایید کړی چې له کټمندو څخه یې داسې غوښتنه کړې او کنه. د افغانستان تر 19 کلنو لګومره کرکټ لوبغاړو د بنگلاديش تر 19 کلنو لګومره لوبغاړي د څلور ورځنۍ لوبې په لومړي پړاو کې په 122 منډو وسوځول. د سعودي عربستان پاچا د نړیوال ټولنې د هغو هڅو ملاتړ وکړ چې نه پرېږدي ایران اټومي وسله ترلاسه کړي. د سعودي عربستان پاچا پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپل وینا کې وویل دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د ایران اټومي هڅې سولې زیدي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي له یو شمېر هیوادو سره به د کورونا ضد 500 میلیونه ډوزه واکسین مرسته وکړي. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس یې دی ازادي راډیو ډاټ کام. که چیرته انټرنیټ لرئ او انټرنیټ کاروئ نو زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ. زموږ د فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio یا آدرس دی. او پر دې سربیره د ازادي راډیو خپرونې پر ټویټر او یوټیوب کې هم موندلی شئ. اوس هم ور رسیږي یونیزي پروګرامونو ته. بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو ترې وړاندې یو بل راپور راخلو. د کونړ د سرکانو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي د پاکستاني ځواکونو د توپچي او نورو وسلو د ډزو له کبله بې ځایه شوي دي. دوی چې ځینې یې د ولسوالۍ مرکز او نورو خوندي سیمو ته راغلي غوښتنه کوي چې اوسنی حکومت دې ورسره بشري مرستې وکړي. په دې اړه دا راپور واورئ او ورپسې اونیز پروګرامونه مه هیروئ.
15 کلن ذاکر الله چې ماشومان همدانن ل خپل کلی سفری د سرکانو ولسوالۍ مرکز ته رسېبلی وای پاکستانی پوزونه شپه او ورځ پر کورونو او کلیو د توپونو او نور وسلو ډزې کوي چې پکې یو شمیر کسانو ته مرګ جوړه هم اوختی ده.
ډېر ورځې شو دا توپونه راځي او بس کورونه لګي او مال حال او بس دغه بعد حال دغه راغلی وو. ډېر تقریبا اوس خدای له 12 منګه نن راځو او څه بیګار راغلی او تابل بیګار راغلی دي نو 500 خو کاړو پورې براکړه داځي راځي کنه اوس هم راځي او ځنګل ما ماغه چې کټکیږي او دوام لري بعد حالات دینو.
د هغه په خبره چې د ډیرو ډزو لاملې په خپل سیمه کې ژوند کول ګران شوی دي نو ځکه یې د سرونو خوندي کول لپاره کورونه پرې خودل. حاجی جمعه خان وای له چپوري او نورو کلیوي په لسګونو کډواله کورنۍ راغلي سور المر ته په سپیرو میدانونو کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
مرمۍ راځي د مرمو دغه راغلي دي نو چې مرمۍ نه راځي د روغه چوختل کور پی دي پیندل لسکړي دي زما کور خوا ته راورسېدل دي چې ګر چا پیر نه سي دي خو ډېر تکلیف کې دي او د خوراکي ته مو څنګه شته نو کم تمبوش ته زما کم ځای نه کیږي او د بل گاونډي کې د بل کم نه کیږي چې په سرو غرمو نه سي دي او بو درک لګي چې د خوراکي درک
لګي. د دوی په خبره چې بیروزګاری د خوراکي توکو د نرخونو لوړوالی او کډوالۍ ګڼو ستونزو سره مخ کړي. له طالب چارواکو او نورو خیریه مؤسسو غواړي چې لاسنیوی وکړي. که څه هم چې طالب چارواکي د پاکستاني پوځونو د تازه بریدونو په اړه څه نه وایي، خو کډوالو ته ډاډ ورکوي چې مرستې به ورسره وشي. د کونړ والي ویان مولوی نجیب الله حنیف آزادی راډیو ته وویل،
څومره بې کوره شوي خلک چې دي، زمونږ ورونه دي، یو شان افغانان دي، اکه د څاپري نه، د ګنجګل نه، د نورو ځایونو نه بې کوره شوي دي. مونږ کوشش کوو چې هلته د سروې دپاره څوک ورولېږو، د هغوی نه لیدنه وکړي، د هغوی غوښتنې واوري، او هغه شان د هغوی سره د خپل وس موافق چې دی چې څه یې هغه اوسه وکړي. الله دې وکړي چې د دغه مشکل حل شي او بیرته واپس خپلو کورونو ته په خیر خیرت سره ورسیږي.
خلک وایي له 2010 زیږدیز کال څخه د پاکستان پوځ کونړ کې د ډیورند کرښې سره پرتی سیمې پر توپونو او نورو وسلو ولي، چې تر اوسه پکې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي، او په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي.
او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو، چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی ته بلکې ښه راغلاست وایو او خپلې پوښتنې به پیل کړو. ډېره زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوي دي؟ مهرباني که تاسو راته واضح کړئ.
د ستاسو د سوال په ځواب کې باید ووایم، د افغانستان د اساسي قانون د 3 مادې پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعاته ورکړ شوی ده، او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطې او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکړي، او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرضي صاحب رازو د اسلام د نظر به وڅېړو چې اسلام د زده کړې په حق البته څه دلایل لري او څه ویل شوي دي په اسلام کې؟
د اسلام له نظره غوښتل غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیتونو باندې او یو حدیث باندې خبرې وکړم. چې لومړی آیت لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی، او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو ډېر خبرې کړې دي چې دا په دې معنی ده چې اسلام لوست څخه شروع کړی ده. دوهم آیت د قران عظیم الشان هغه دی چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یعنی اسلام په دې باندې تاکید کوي چې هغه کسان چې لیک لوست زده کړی دي، هغوی د هغه چا سره چې لیک لوست زده نه دي، دوی سره برابر نه دي. هغه چا چې پوهاوی لري، هغه چا چې پوهاوی نه لري، دوی سره برابر نه دي. دا دوهمه آیت. او دریمه موضوع هغه حدیث دی چې ډیر مشهور حدیث دی چې طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، چې بعض محدثینو وایي چې مسلم هم پکې شامل ده. نو د دې درې دوه آیتونه او یو حدیث پر روښنایي کې مونږ ویلی شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره ښه اړیکه لري، او په دې باندې حکم کړی دی، په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلې دي چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډیر محترم دی، لوړ ځای لري په اسلام کې، او کولای شي چې نور ته د روښنایي لارې وروخی.
فرضي سي حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه مساعده کړي؟
په نړۍ کې حکومتونه، خاصا هغه حکومتونه چې د قوانینو تفسیر لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي، هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني، او که نړۍ سره ژوند غواړي باید هغه بین المللي حقوق یا هغه بین المللي قواعد چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده هغه ته ډیر احترام وکړي، چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې لکه اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاو لري هغه د اسلام قران عظیم شان یا احادیث پر روښنایي کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي، او هغه هوادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري هغوی مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي، او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دي.
سره له دې چې فرضي سپتا سي په نړیوالو قوانینو کې هم د ذکر په خبرې وکړي، همدارنګه په اسلامي قوانینو کې هم د ذکر په یعنی په ذکر باندې ډېر تاکید شوی ده، نو ولې بیا په ځینو مواردو کې د ذکر د پاره خان جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي ذکر ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډېر لاملونه لري، خو کولای شو اوس وخت کې په ډېر لاندې ووایو چې یو خو هغه هیوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي، هغه هیوادونه چې نه غواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکړي هغوی د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطح باندې هغه هیوادونه محکومی، دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغییرات راوړي، او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دي، اسلامي دینی قواعد دي او یا هم بین المللي قواعد دي، د دوی پر اساس باید خپل چلن نظم کړي، او ټول وګړو ته ټول هغه اشخاص ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي د تعلیم د زده کړې حق باید ورکړي.
همدارنګه رازو کورنۍ او ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه برابره کړي،
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعدو پرانا کې او هم د اخلاقي په اخلاقي حکمونو پرانا کې یا اخلاقي قواعد او اخلاقي ژوند پرانا کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کې زمينه برابر کې، دا د اولادونو حق دی چې باید کورنۍ هغه ته ابتدایي او اساسي تعلیمات او حق ور برابر کې، کدوی د حق ته توجه و نه کړی نو کېدای شي چې یو نیمګړې یا ناقص جامعه ترې نه جوړ شي، او په آینده کې د یو کشور د یو هیواد په سطح ناورینونه رامنځته کړي او ډیری انسانانو د دې له وجې نه متضرر شي.
او په پای کې که پیغام لرئ مهرباني درنو دوستانه ته.
زما پیغام ټولو افغانانو ته او په نړۍ کې ټولو انسانانو ته دا دی چې راځي چې د دې اساسي بین المللی، اسلامی، ملی، اخلاقی مهم ته توجه کړو او خپل اولادونه په هر شی وچ کېدای شي چې ځینې حکومتونه، ځینې حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زده کړو په مقابل کې ودرېږي، خو موږ او تاسې کولی شو چې په خپل سایه تلاش باندې په خپل کورونو کې دا زمینه مساعده کړو چې تر څو چې په آینده کې موږ او تاسې داسې انسانان په دې ځمکه کې ونه لرو چې هغوی د لیک لوست نه محروم وي.
ډېره زیاته مننه کور ودان فرضي صاحب، ډېره زیاته مننه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی، شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کړي به کوم
رغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي صحاف سحر به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. خالونه واړه شنه خالونه د زنی خال دې مرور خلا کوینه د سندرې او لنډې پاوریدلو سره به دې پوښیوي اس چې په نننې خبرونه کې خال غږیږو. د خالونو وهلو تاریخ تر کومه رسی پاړې کوم باورونه موجود دي؟ د افغانستان په کوم سیمو کې خالونه ډېر وهل کیږي او پولیسي او فولکلوریک ادب کې د خال ځای کوم دی؟ د پښتنې باپ وسنۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کې ځواب شي. په افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په زمانه څخه دود دی. میرمنو او نجونو به په تندي زنه او شونډو شنه خالونه وهل. په ځینو سیمو کې به نارینه وو چې درد به لیدلی وو خپلې مینې ته به نه و رسېدلی، نو د معشوقې نوم به یې په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بی کوه. یو شمېر ماشومان به هم چې ډېر نازولي وو کورنۍ به یې له ډېر خیال نه خال ورته کېښوده. خال په ولسي ادب کې هم ډېر ستایل شوی. د کابل پوهنتون د فولکلور استاد پوهاند احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی.
خال ډېر ځله به موږ تاسو لیدلی چې په جنوب غرب حوزه کې به ډېر استعمالېده. خال له وردګو څخه نیولې تر غزني، له دست تر کندهار یا لوی کندهار، لیخوا پکتیا، خوست، په دغو سیمو کې به ډېر ونګرهار کې به معمولا مو یا مرکزي سیمو کې، خو په هغو سیمو کې به زښته ډېر وه. دغه خالونه به یا زنه وهل یا به تندی وهل او خالونه پلاسو هم وهل. خو خالونه معمولا چې وهل شوي دي د ښځو لخوا څخه وهل شوي دي، د نارینه لخوا څخه ستایل شوي دي. نو په ولسي ادب کې چې تاسې وګورئ له خال څخه تقریبا مالا مال ده. خالونه واړه شنه خالونه د زن خاله نوکري به دې کومه، په دې اساس د زن خالونه ډېر ستایل شوي دي. خال په پلو کله ورانیږي تا پکه جور کرد ده غاخونو پرهارونه. خال ده دیوروز و منز که کیه خود لکه پاچا چه پاس پا تخت حکم کبینه. خال ده دیوروز و پا منز ای خد او زما پا نامراد زرگیده او رو لگاونه. او خال ده دربین مخلی ای خده پا شکاریگی نره لقه و تنونه. او خال ده فقیر مخد زیارت ده، خال ده فقیر مخد زیارت ده، تنهره یوریز دی جنری و لعر دینا. او خال دی واه خبر ده نکرم یو دول گیده ده دی او شقل خواه بلی معشوقی ده. خال دی واه خبر ده نکرم ناغه ده راکل ده سرکو شون و سرونه. بلی اساس پا خواه وقت که ده خالونو ارزشت زمانگا تاسو پولیسی عدب که یا به تیر پشیر و شاعره که او بیا پلنده یو که خرا دیر.
خالونه درې ډول دي. شنه خالونه چې درې ستنې یو ځای کیږي، په تندي زنه یا هم شونډو شنه کباله او لکس کارک دي، بیا په ستنو دومره غذای ټوکي چې وینه ورنه راشي. بل ډول یې په عامه خبره خدای خالونه دي، او درېیم مصنوعي خالونه چې د رنګ په واسطه د لنډ وخت لپاره کیښودل کیږي. درې اویا کلن احمد جان چې شنه خالونه یې خوښ دي په اړه یې وایي:
خو دغه بعضې ښځې مثلا بعضې نجونو کې به وهل پخوانه، چا به ورته ویلې چیناري خال ده، او چا به ویلې داسې ده ینې زه به شاخونه ورکړ، هغه به یې کباله سوزه ریشکه چې راوشکوله هغه به یې بس وزبله دماغ به یې په دا بوچلي موچلي ورته کېږد، ستنې سره به یې واله چې هغه مینې سي اینه، او هغه به سره سوزه به ګډه سو، هغه به تکه شنه واوکته شین خال بس.
اجمل احمدزی داسې ځوان دی چې په لاس یې په شنو خالونو نوم لیکل شوی دی. ورنه پوښتلی مو دي چې دا نوم یې ولې لیکلی. هغه په مینه کې د ناکامېدو لیلات په لاس د معشوقې د نوم لیکل وښودل:
پټ ساتو، داسې چا ته نه ښکاره کوو، که چیرې موږ باندې داسې خلک ګمان راوي بیا موږ ورته وایو چې یاره دا مو د شوق دپاره کړی دی، دا خبره واړو پر بل طرز باندې واړو. چا چې مینتوب کړی وي دغه درد بالکل نه احساسوي، دا داسې وي لکه یو څوک چې د یو چا سره مخسري کوي، دا داسې وي دا درد. او څوک چې مین وي نو د دې درد خو نه احساسوي، لاسونه برې کېږي، لاسونه برې کوي خلک، که ستا په امې دا د زما په تندي کې یو خال دی شین، دا خو مخامخ ته یې ویني چې دا زما یو نقشه وي، خبرې راسي چې دا جلکۍ پلار وي یا دا دغه پلار وي یا ورور وي، هغه ډېر ظالم سي. چې ظالم سي بیا هم موږ اوس په کار ده چې موږ ورپسې یو، لا خلاصه نه ده تر اوسه دا خبره.
شین خالی دی ما تر کې کم دی ټول وسمی را واخلي، کم دی ټول وسمی را واخلي. شین خالی پکلی نړا لا بلچ راوړي لا غاړه لا بلچ راوړي لا.
کسان چې نجونو او میرمنو ته خالونه ږدي اکثره یې د ډېر عمر میرمنې وي، ځکه خو په سیمه کې مشهوره او په خپل کار کې با تجربه وي. د پغمان اوسیدونکي مریم وایي چې کله به یې د نورو میرمنو په مخونو خالونه لیدل نو ډېر به یې خوښېدل. یوه ورځ له کورنۍ څخه په پټه شین خالۍ ترور ته ورغله، په تندي خالونه کېښودل، خو اوس ډېره پښیمانه ده.
په ماشومتوب کې زه ډېره وړه وم، کله مې چې کوڅه کې د خپلو انځورو سره لوبې کولې ټول سره یو ځای شو. زمونږ هلته ګاونډي کې یوه میرمنه وه، هغې به هر چاته خالونه وهل، ټول سره یو ځای شولو ورغلو چې راځه په خاله باندې خالونه کېږدو، مشهورو په شین خالۍ خاله باندې ورغللو. هغې خاله موږ ته د خالونه ووهل، ډېر درد درلود په هماغه وخت کې. کله چې کور ته ولاړم مور مې ولیدلم، نورې کورنۍ ډېر راباندې په غوسه شوه، په قهر شوله، د خالونه ولې په تندي باندې وهلې دي. خو چون ماشومتوب و نه پوهېدلم، نه پوهي وه هماغه ورځ نه چې کورنۍ مور راباندې په قهر شوله، تر نن ورځې پورې پښیماني راسره ده. زړه کې مو چې ولې مې د خال ووهه، خو اوس شته دي فرنډ باندې مې نو لرې کېږي نه، د همدغې خاطر زه ډېر وخت آینه کې نه ګورم تر څو د خپل خالونه خپل تندي باندې ونه ګورم.
کوچیان بیا وایي کله چې د دوی ماشومان نوي پیدا شي، ځینې وخت بیا د مزل پر وخت دا چې ټول په ګډه سره روان وي ماشومان بدلیږي. نو د هرې کورنۍ حال معلوم دی، څوک ماشوم ته په تندي وهي، څوک په لاس، او ځینې هم په زنه. نوري خبرې له کوچی میرجان څخه اورو.
کوچیان چې خالونه وي کنه، دا وخت چې موږ کډه باره وګورو مرور څه کوو موږ کوچیان کنه، او ماشومان زموږ ستړي چارې تیږې تهیده سي، بیا نه پېژنو چې څو نه خپې نه سي، بیا چې وګورو چې یا په زنه د موږ د بچي خالي یا په وروزو کې یا دغه سینې په سر دغه ځای کې ورته وهو یا د لاس په ځای باندې دا یوه نښه ورته هر کوچي نښه معلومه ده کنه. اوس زموږ د کوچیانو په دې زنه وچلي باندې د نور کوچیانو په مخ وهي، په لاسو یې وهي، دلته لړمان په کې اچي بعضې خلک مارو سپوږمۍ غوندې په کې نطقه ذکر کوي، خو موږ صرف یوه نښه کوو.
ماشین خالی نتمالو، ماشین خالی نتمالو.
کسان د ماشین په طریقه هم خالونه ږدي. خال چې په هر شکل وي، هغه که د تل لپاره په مخ، لاس یا هم نور بدن پاتې شي، د اسلام له نظره معنا دی. په دې هکله د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی نورالله کوثر وایي:
زینت یا تزئینی شایده چې معمولا خلک استعمالی قرآن عظیم شان کې دی موضوع نوم راغلی ده چې فلیغیرن خلق الله. الله جل جلاله چې کله ابلیس سره محاوره کوله ابلیس بیا قسم وخوړ چې زه به خامخا دو خلکو باندې د تا د خلقت بدلون یا د خلقت تغیر راولم. له هغه وروسته ده بشر د دې د خلکوبي استعمال کړی ده. یوازې مونږ نه، نور ملتونه هم د ټټو په نوم باندې په نور ملتونو کې هغه لرو ټټوان یا هغه ټاپې چې دوی په بدن باندې وهي دا هم د دوی یو ریشه او جړلی له هغو سره ورته ده. او له دې سره د اسلام له نظر نه دا یو ناروا عمل ده، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله لعنت دی په هغه ښځې چې دا خال وهي او هغې ته چې خال وهل کېږي. دا معمولا د ښځو نه شروع سوی، بیا وروسته نارینهو ته راغلی. ماشوم د مور ورته خال والی دی کې انسان ګرم نه ده، هغه که پاکي که پاک نه کې دی پکې ګرم نه ده او ګناه نه ده. او که داسې یو جراحي عملیات وسي چې هغه بدن ته ضرر ونه رسېږي او خپل د بدن اصلي ښایست له لاسه ورنه کې، بیا شریعت دې ته ممانعت هم نه ده کړی.
ډاکټران په دې نظر دي چې خلک خودل سي په لابه د انسان روغتیا ته زیان رسوي، ځکه هغه وسایل چې د خلک خودلو پر وخت کارول کیږي پاک نه دي. له بلې خوا ځینې پوستکي هم حساسیت سره کوي. درنو دوستانو، دا وا ژوند په شی بو کې خبرونه تربیه خې چاري.
درا جون د کپ خوانه سندره وایا ماته قنداره سندره ماته قنداره سندره خوگل نگرار بلبل دے ماتا کندارے کندارے سندرے کابل خوگل نگرار بلبل دے ماتا کندارے کندارے سندرے پیدا بنشی کندہار پشان ملکوں دے ماتا کندارے کندارے سندرے
Thank you.
آخر خار تر سینے وزے مات کندر کندر سندر آخر خار تر سینے